سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمری حضور د جرمني د کولن ښار په جمعات کې د جرمني د چارواکو سفاره ولیده. د جرمني ډی پی ای اژانس په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې د طالبانو د دغه استازي حضور په کولن کې غندلی دی. دا وزارت زیاتوي چې حکومت وار له مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره خبر نه و او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنجشنبه په ورځ چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه، په هغې کې ښاغلی عبدالباری عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې لاټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریاکتر په کچه و چې مرکزی د بدخشان په زیبا کولسوالي کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوي دي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. د دې سربیره ملګرو ملتونو پر اوربند ټینګار کړی او وایي چې د غزې هیڅ سیمه خوندي نه ده. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته یې د 6 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي. لازادی رادیو خبرونو ته غواګی است. ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربا هند او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلو کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې وه او استرالیا جنوبي افریقا څخه لوبه وګټله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلې یو شمېر ښځینه غړي وایي له 2 کلو څخه زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون محرومې دي. د غزنی څخه په تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې یو سړی له شاوخوا 14 کلونو نشو او روغ دی وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی.
اول مې ان شاء الله چرس شروع سیګریټ او سیګریټ پسین چرس پسې تریاک شو. 12 کال 13 کال په دغه نشه کې تیر مې کو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښولې چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسي، د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بېله قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم همداشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو پر راټولولو سره مسؤلان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا مېرمنه د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې مېرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي، د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریا پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړې وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ به په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشې کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې مېرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسینی دا پروانی او منیجه صدیقی د طالبانو په زندان کې دي او هم د ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومی کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو مېرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسما چی خسته هستم می چی خوشم
زله هر څه ستړي شو يم هیڅ مين نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوسه کیږم چې فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار يم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه می تمرین کاوه.
ورزش بودن رشته ما دوستوشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځلې یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوي دي،
بعض وقت میں ڈر زر تنگی ہتا او فیلن ہس تو سفالیت خاص نہ لرم چیز چاہا کسان مصروف کما آغا فکر و دغا چلے زمنگ دی وجن شمنگ تمنات نہ لرو دې انجونې د رواني ستونزې سره مخ دي.
دغه خزي د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابر شي. د جمهوری ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون اولا می که وضع اقتصادی خوبی نا ندارن در تمام حرکت
در دوی ستونزی دیری دی لومنه دوی خی اقتصادی وضعیت نلری چه دوی دیر زوروی دو هم در دوی وزنه هیله داده چه تلانی شی لکه زکیه خدا دادی او در دوی نوری همکارانی مگر لبد مرگ دوی پا افغانستان که پاتی دی او پا کور که ورزش پیتی روی
قهرمان شیم مثل زکیه خدا دادی مثل دیگر همکاران خود ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
خاغلی حساری زیاته کړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو شمیر چې 215 بیا تنو ته رسیږي او د پارا اولمپیک د بیلابیلو لوبډلو غړي دي په اوسنۍ شرایطو کې باید په یو بهرني هیواد کې د هغوی د روزنې لپاره زمینه برابر شي. هڅه مو وکړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پارا اولمپیک د تخنیکي مرستیال محمد نظر حیدری نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپره دو پوری دی آزادی رادیو پختنو ته جواب ور نکړ. طالبانو په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته د نورو برخو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا اولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمېر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونی زلزلې له شاوخوا څلوېښت ورځو تیرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو آزادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونه ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیری کې خلاتو روسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي آزادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دو ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوی جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
هغه کورونه چې د هرات محلی ادارې د خلکو لپاره جوړول ځنی کارونه تر سره شوی موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوی خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل خو وضعیت نه لري لا تر اوسه په خیمو کې دي
اسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارن در اون منطقه های خود هستن
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د اکتوبر په 10 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او له 2,000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان له 40,000 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10,000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته د څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوې ده وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوسته. اخوا د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان کړی چې لیو هوایي برید وروسته د شپږشتو کسانو مړي د استوګنې لیوې ودانۍ ترلاسه کړي دي. د غزې په اړه باندې به تر ټولو وروستي جزئیات له احمد شیبر واورو. مهرباني.
مننه سنګزې صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. د تیلو له امله دوه ورځې هلته برېښنا نه وه او پرونه وخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده. نړیوال شمسونه وایي چې په ټوله غزه کې د ستونزه د برېښنا نه ده هواره شوې خو په ډیرو برخو کې دغه ستونزه تر یوه حده پورې هواره شوې ده. د دې سربیره ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویل دي چې باید په غزه کې اور بند وشي او ویل دي چې د غزې یو برخه هم نشته شمال نه جنوب خوندې ده. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یو هوایي برید وروسته د شپږ ویشت کسانو مړي د استوګنې لیوې ودانۍ ترلاسه کړي دي. د بریدونو پترس کې د روغتیایي مسولانو په وینا د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پرز بمباري وکړه چې له عمله لشتر لشه 20 فلسطینیان ووژل شول. البته د ناصر په روغتون هم پرون حمله شوې وه. اسرائیل تر د اسرائیل په جنوب کې د غزې تر برید مخکې اسرائیلي ځواکونو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړې وه چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي او دوی باید دا سیمه پرېږدي. بل لورته د روغتیا د برخې مسؤلانو په وینا تیره شپه د غزې د خان یونس د استوګنې په سیمه چې کوم هوایي برید شوی دی هلته ټول ویل کېږي چې مرژوبله ملکیانو ته اوښتی ده. د دې سیمې 2 کیلومتره لري د شمال لور تام پر وکور د بمی برید له عمله شپږ فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په غزه ترانګه کې نن تر یوه بریده د انټرنیټ او ټلیفون خدمات هم بیرته فعال شول وروسته تر دې چې هلته تیل ورسېدل او تر دې مخکې په سیمه کې د قطع شوي مخابراتي ارتباط له عمله ملګرو ملتونو خپلې مهمې بشري مرستې ځنډولې وې ځکه چې د کاروانونو ترمنځ ارتباط نه شوی سماولی. ملګری ملتونه هر وخت چې کله غزې ته په تیرو څو اونیو کې مرستې رسولې دي د خپلو کاروانونو ترمنځ دوی ټلیفوني رابطه ټینګوي چې دوی مطمئن شي چې هلته مواد رسېدلي دي. خو سمدستي څرګنده نه ده چې خو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په غزه کې 2,300,000 کسان د خوراکي موادو او بوله سخت کمښت سره مخامخ دي. خو سمدستي څرګند نه ده چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره به د مرستو لړۍ چې پرون یو مخته راولې وه بیرته کله پیلوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د نومبر 13 د انټیو بایوټیک نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د تیر کال په څیر په ګډه د انټي بایوټیک د مقاومت مخنیوي شعار سږ کال هم غوره کړی دی. د انټي بایوټیکونو د کارولو څرنګوالي په اړه د پوهاوي کمپاین هدف د خلکو د پوهاوي لوړول دي چې د دې ډول درملو په خپل سري یا بې توپیره کارونې پایلو باندې پوه شي. که څه هم ډاکتران انټي بایوټیک ډیر خطرناک درمل ګڼي، خو یو شمېر خلک وایي چې د ډاکټرانو له مشورې پرته د خپلو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن د نومبر 13 د انټي بایوټیک په اړه د پوهاوی نړیواله اونۍ پیل شو چې د نومبر تر 14 به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په وینا د انټي بایوټیک په اړه د یوې اونۍ کمپاین موخه د دې کټګوري درملو سم کارولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړول او د انټي بایوټیک کارونکو ترمنځ د درملو مقاومت لرونکو انتا ناتو پیښې کمول دي. په ورته وخت کې یو شمېر متخصص ډاکټران وایي د انټي بایوټیک کارول په ځانګړي ډول د متخصص له مشورې پرته په بدن کې د ټولو ډولونو باکتریاو پر وړاندې اغیزمن نه دي او د دوی لړلې د یو شمېر د مقاومت د رامنځته کېدو احتمال زیاتوي. د درملو د کیفیت د تضمین په برخه کې کارپو او د پونتون استاد ډاکټر فرزاد فراز وایي چې انټي بایوټیکونه لډېرو خطرناکو درملو څخه دي او باید په خپل سری ډول ونه کارول شي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
انچره کوم لازم است در رابطه با انتی بیوتیک
هغه چې خلک د انتی بیوتیک پاړه په هیدلو تارتیا لري د چ انتی بیوتیک درملو خورا خطرناک ډاله ده. دا باید په خپل سری توګه ونه کارول شي. کله چې یو څوک په انتانی ناروغي اخته شي او د ډاکټر لخوا د انتی بیوتیک په سپارښتنه سره روغ شي، دا درمل باید بل هغه چاته چې د ناروغي ولري توصیه نشي، او یا هم دوهم ځل چې هم دا ناروغ ته ورته ناروغي پیدا کیږي باید دا درمل ونه کاروي. ځکه ډیر نور عوامل شته چې د انتی بیوتیک ډول، وخت، فریکوئنسي او د درملنې کورس ټاکي.
زمان گرفت و دفعات گرفت و کورس تداوی زره مشخص میکنه.
لدې سره سره ځینې خلک وایي چې دوی ډیری وخت د خپل ناروغي او درملنې لپاره انټي بایوټیکونه کاروي.
بعضی اوقات که اولاد مریض میشن، بله از انټي بایوټیکای چون آگمنتین استفاده میکنه.
میرمن احمدی د دریو ماشومانو مور ده چې وایي د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د خپل ماشومانو د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. نو موري ازادي رادیو ته دا هم وویل چې ساکالې 12 کلن زوی د سفټراکسیون بچکارۍ د ترلاسه کولو لامل لستونزو سره مخ شوی دی. میرمن احمدی د اکوي چې سفټراکسیون په کابل کې د ماشومانو په ورختون کې د یو ډاکټر لخوا توصیه شوی و. د هغه په وینا مخکې لدی چې خپل ماشوم ورختون ته ولېګدوي، ل درملتون څخه یې د انټي بایوټیک اگمنټین درمل هم اخیستی و.
ریزش کرده و خیلی شدید باز برد.
دیش سخت ریزش شو. داخل پارامیل درملتون څخه اگمنټین واخیستل او خنه شو. هغه ډیره تبه، سردرد او ټوخی درلود. ډیر کړاور کوونکی و. ساته تفل ته مو یوړ. هغه ته یې شپږ سفټریاکسون پچکاری ورکړي. انټي بایوټیک شربتی هم مرکړ، ګولې جلا ورکړي. روسته پچکاری و ټول بدن یې حساسیت پیدا کړ. دا غلا سونه په کې نګدی او ورځ او شپه سره وي او ډیر خارخ یې کوو.
د لوګر اوسیدونکو مرسال چې اوس کابل کې میشته ده هم وایي چې په ډیرو مواردو کې د خپل کورنۍ په منځ کې د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د انټي بایوټیکو په کارولو سره د خپل ناروغي او درملنه کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ګلون درد، انان درد،
دستون درد، د غاښ درد، د اوستون ځای چې موږ ته پیښیږي، موږ ډېری وخت له اموکسیسیلین ګټه اخلو ځکه چې دا په چټکۍ سره پوزه وچوي او مختلف ډولونه لري. دا له هر هیواد څخه راوړل کیږي. ځینې ښه کیفیت لري، ځینې بې کیفیته وي. دغه راز د امپیسیسیلین په نوم پچکاري شته چې ډېری کورنۍ چې دوی ته یوه ستونزه پیدا شي، مثلا ټوخی ورته پیدا شي، کاروي یې. بېلابېل شربتونه شته چې له شربت ګټه اخلي.
د نړیوال روغتیا سازمان WHO پر رسمي ویب پاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د انټي بیوټیک مقاومت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې باکتریا، ویروسونه، فنګسي او نور پرازیتونه د میکروب ضد عواملو ته ځواب نه ورکوي چې په دې حالت کې انټي بیوټیکونه او نور د میکروب ضد عوامل میکروبي کیږي چې د انتاناتو درملنه ستونزمنه او یا ناممکنه کیږي او د ناروغۍ خپرېدل ډیری وخت د مرګ خطر ډیروي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ورزو غزنی ته هلته د فخرالدین په نوم یو سړی له دیارلسو کلونو نشې وروسته اوس بیرته عادي ژوند پیلوي. د دې په دی باور دي چې نشایان خپل میرمن او اولادونه لنشې پرته د ژوند ټول خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ شیان له لاس ورکوي. ځوانان دې د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د سپارښتنه کوي. په دې اړه باندې نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا څلوېش کلن فخرالدین د غزنی شهر امیر محمد خان کلا اوسیدونکی دی. دای د څلورو لونو او یو زوی پلار دی. دای وای شاوخوا د لس کالې نشه وکړه چې سخت کړهونو ژوند دې تیر کړ.
اول من انشاء الله چارس شروع سیگریٹ و سیگریٹ پسین چارس پسی تریاک سو تریاک تریاک تقریبا درینیم کالا پی تریاک والوی دم دیا داقا سی پاد سی پو پوڈر رخت سمم پوڈر تقریبا وقت کالا ونیم کالا دا ماسی داقا نشا نشا دی بیا پسی آلا آلا پاد آخر کدا شیشک والوی ان تقریبا لس کالا دو لس کالا دیا لس کالا پی داقا نشا کی تیر میکو.
فخرالدین لکلونو را په دی خوا په یو زړه او خټینه خونه کې لخپلې شځي او ماشومان سره یو ځای وسیدو خو وسغه سینه ده. د دو کورنۍ وس په یو د پوړیزه کانګریټي سپین رنگي ودانۍ کې ژوند کوي ځکه هغه لکلونو وروسته وس نه شپري شه ده. د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو چوپړ تر ګرځېدلای دی. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپی خطاب کوي هوټ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم نو بیا د کلی خلک خپلوان دوستان او ملګری د کور د تعمیر په جوړولو کې را سره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس په کې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه وو یو تشناب وو په هغه باندې شکر الحمدلله دا اکثره خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوي د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لري خو د دې ما سندوالانو سره سلام ټول له ما سره خکړی.
په دغه سپین رنګ کور کې ترکی ټایپورونه او کړکۍ بخملي پردې ماډرن ګروپان او سری غالي لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی نو له ټولو متحدینو څخه غوښتنه کوي چې نشي پرېږدي خپل ژوند ته راوګرځي په ټولنه کې قدر وسي او خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته ویډیو راي ځوانان د بیکاری ذهني فشار ژورو فکرونو کورنۍ تاوتریخوالي ټولنیز وستونزو او یاځینو نورو ناخوالو لامل نشي ته مخ کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سي او روح او قلب د خدای سي درکړي ده. تو په دغه یو نشه سي د قلب د تو خپل قلب د تسکینه سي د یو سات نشي و د دنیا په غم کې نه سارتونه پریشانو بیا هغه وخت د نشه ختم سي بیا هغه سوچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
فخرالدین په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ لا نشي پرته د ژوند ټول شان له لاس ورکوي. د وای ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د غلط فهمو یا خام خیالي ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو دخته کې دوله ملکیږي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خوښ ته د حکومت د مرسته ټوله ماجر ته ور وویشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. علي د وکشي جوړ او روغ بي. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نو دا د مرستو کوم خلک چې دي دغه د مرستو سرپرستان چې دي دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل سوي دي په پیدا شوی دی. دا غزنی د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا خلک په څو دریږي او په شټینګ سي دا خلک باید د خاینان ګیر کړل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمني د کولن ښار په یو جماعت کې د جرمني د چارواکو غوسه پارولې. د جرمني ډی پی آژانس په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندله. دا وزارت زیاتوي حکومت وار له مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره نه خبر او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د افغانستان په بدخشان کې نن سهار د زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه وه چې مرکزي د بدخشان په زیبا کې و. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم هیڅ شوي. د غزې ترنګ ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. او ټاکل شوې ده چې سبا د هند په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پای لوبه د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
اسوک مخسه وسات 8 بجې
سحر 8 بجې چې بل خو بره پاتې دلو بیا به مده شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کیدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز ل لوی سره مخ کړی.
پورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو د می دګي یو زاري انم ز چشو خرم سوکم.
کده طالبانو د حکومت له خاله بدیل ک پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي بسګرو ته به ځانو نڅوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوري سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
تمل کورو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مول خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ماش پګم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه جنوز دا نور مالیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دام چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی خدای خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاقونکي معتادین په چلول له یو ځای څخه بل ځای ته قاچاقوي او آندا چې له افغانستان څخه د باندې هم قاچاقوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یوه ځای څخه بل ځای ته کاچا کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په امنی ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل سوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د احتیاط پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل سوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یوه روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل سوي چې قاچاقونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتاد وي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تحصول سوي دي. خاوندې هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډېر برخ په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي شوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 چری بزمکه لري. دای وای چې په خوابه د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کړل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوي پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګور شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
دا اوس پیل ان وڅوروره په خدای د قدم رسته وړو ته متاجې سترګ پر ورته پلار سموږه کوم خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنو تاریخم بنسوله دا وس پیلان مجدا یا لوډی نه لرور تاریخ وسلات پر کول ورور د کور د مرزي د جامع د خوراکي د غلي د لاندې د پس ورور د غوش ار شي کار کوي مګر دا چې بنسوي دی ورور بس مې اقتصاد ډیر زی په سوي دی ورور بل اخما سره روز شال دی گزارد ډیر پور نه ربانی دی رزي په کور کې پیدا سغه مرور د دې سره کارس کده غسه پور ک تیش تاریخ له ورور پور پر موږ باندې په لابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل یا بس ورور چارکه یې نیمه نه یو من تاریخ براله ورور ټول کور مشکلات پند سره کې البی کې ورور
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښله بندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی او دروا کخت خړو بولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخرګه خر اوسیدون کی محمد نبی ازادۍ رادیو ته ویل سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خړلې
پورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو می دګي نو زاري ان مز چش و خرم سوکه م سوکه ما سره کې بش پش خوروار پنجنم خوروار دغه زموج د وچ دوده یواز دغه د چوبې دغه منځه کرا جوړ شوبې نو دغه دغه چې باجه کز مز ما د ادن کوم زکه درو بولانی دا انور هغه د وچ کلا کا ولاله
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکتارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکتار یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږکال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 چیرې بزمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي، ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلک ستړي دي، د یو دی شی راکړي چې هغه تاریاکو رقم کار موږ ته وکړي. تاریاک نه یي کوډونه اوشان ګران دي، غنم خو موږ ته ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نسي را جوړولی. چل جریب هم ځکې مې دي چې تاریاکو نه په وکړو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څنګه وړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,290 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ اسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلي که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنکړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the fact authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 3,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی، خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنکړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هنګ
او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې یو فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوې دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawado pa zangari dawal da ki khil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw pa di barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tuna kafi boli taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه ښیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د ښیښې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې ښیښې اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریف یار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د نارو ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري دی. دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا ټانکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه د مایات چې جمع شي دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تش میتیازو بندش منځته راشي. په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپل غریبي او کار مې کاوه یو نا اهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړي خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مېم زه د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې راسره و ده به ماته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او داسې ده وسې ده وې وهه خو بدې نه یي داسې بسې تکړه بسې و ډېر ښه شی ده تشویقولم زه دې تاخیر دې مردار عمل راوستو ډېرې سخت م تېرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس هم وهل سګرېټ هم وهل بیا هم پسې شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راواغستل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پېراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چی وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې به همدغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دې رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم. ویلې د عمل مه کوه دا دواغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. شی ډیر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني عرصه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټول نه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي سی مردار مردار به ګرځې کالی به دې خیرانې پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ وو همداسې را روانوم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویلي وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې ما ویلې زه نه وم بل څوک وو وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودرووایي دا راسه نرزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي سخت زور را کوي خفه کېږو له وسې م څه نه کېږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور و پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغیز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی یې، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي، ولې بې غوري ورسره کوې؟
څه بې غوري؟
لږ مخکې د دریدي ګل په مخ کې تاریاکو نه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاکو وویني، فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاکو اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلن ریدي ګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکړم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکړم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا مالري که
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیایې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکې لورې، واشینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دې له دې میړه خلاصه کړي، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار د تریاکو بوتل څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تاخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، وریدي ګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله ورورا،
ریدي ګله زویا چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، تر خولې زکونه راغلی دي. ریدي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه ریدي ګله زویا.
دا خو یې نه خورېږي مورې، څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې.
دا خو مړ دی ریدي ګله زویا، راته خلاړې مور دې تر تا قربان دي ریدي ګله زویا.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
نمړه تاسو خار کې خلک پرنګ نمړه تاسو خار کې خلک پرنګ نمړه زپ کی ساده یما نو خایما زپ کی ساده یما نو خایما چتا سرا یما نو خایما شکر ستا بندا یما نو خیما شکر ستا بندا